په افغانستان کې د سهار 10 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غوږ یاست. بل یو ساعته خبرونه پیل سو چې ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې ده. ځینې راپورونه هم خبرو واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. خبرونه په خبرونو پیلوو. د ملي اردو چارواکي وایي وسلولو طالبانو په فاریاب کې د عامو خلکو کورونه سوځولې دي. د عراق صدر اعظم وایي د اداري فساد ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوربو لاندې د بالستیک توغندي لومړۍ ازموینه په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. افغان چارواکي پر طالبانو تور لګوي چې په فاریاب ولایت کې د ملکیانو کورونه سوځولې دي. د شمال د 209 شاهین قلو اردو ویان حنیف رضایی رسنیو ته په یو استول سوي ژغیز پیغام کې ویلي چې طالبانو د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې د عامو وګړو کورونه د دولتي ځواکونو، سیمه ییزو پولیسو او ولسی پاتسونوالو د کورونو په نوم سوځولې دي. دهشتګر طالبان په هر ځای کې چې ماتې وخوري له خلکو یې تاوان اخلي. له بده مرغه دا ځل یې هم زموږ بېګناه هیوادوال د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ په کتا قشلق سیمه کې بې کوره کړل. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو تورونو په اړه څه نه دي ویلي. خواجه سبسپوش د فاریاب ولایت له ناامنو ولسوالیو څخه ده چې د طالبانو فعالیتونه سږ کال پکې خورا زیات سوي دي. افغان چارواکي د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې په هوایي او توپچي حملو کې د یوه قمندان په ګډون د اتو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 میوند قلو اردو مطبوعاتي څنګه په یوه خبر پاڼه کې وایي چې دغه عملیات پرون مازیګر د نهر سراج ولسوالۍ په سیدان سیمه کې د طالبانو پر مرکزونو وسول چې په نتیجه کې طالب قمندان رفیع الله له خپلو اوو ملګرو سره ووژل سو. خبر پاڼې زیاتې وی چې د عملیاتو پر مهال ملکی وګړي نه دي زیانمن سوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له پایله نږدې 14,000 افغانان له ترکیې څخه ایستل سوي او افغانستان ته لیږل سوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون دفتر اوچا په خپله اونیزه خبر پاڼې کې ویلي چې د سپتمبر تر درېمې پورې نږدې 14,000 افغانان له ترکیې او محدود شمیر نور له اروپایي هیوادونو څخه افغانستان ته استول سوي دي. د اوچا په خبر پاڼې کې یادونه سوي چې د سږکال له پایله تر 2,000 زیات خلک د جګړو له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته مجبوره سوي دي. خبر پاڼه د ملګرو ملتونو د ارقامو په حواله زیاتوي چې په 2013 کال کې د افغانستان په لویدیځ کې د 215,000 بې ځایه سویو له ډلې شاوخوا 3,500 د تیر کال د وچکالۍ له کبله د خپلو مینو پرېښودو ته اړ سوي چې د جګړو او بې وزلۍ له کبله بیرته خپلو کورونو ته هم نسي ستنېدلی. دا خبرونه له ازادي راډیو ناوړی. د عراق صدر اعظم وایي د اداري فساد د ختمېدو لپاره د مظاهره چانو غوښتنه پر حق ده، خو عادل عبدالمهدي وروستۍ ناکراري وغندله او د دولت د تخریب هڅه یې وبلله چې په نتیجه کې تر 10 زیات کسان وژل سوي دي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي نن جمعه په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې د مظاهره چانو ټولو پر حق غوښتنې به پر ځای کیږي.
وأؤكدوا أن صوتكم مسموع.
زبياتين غاركوم چې تاسو ترې اعتراض مخکې هم تاسو راغلې د لسوي موږ یو سرګن تفاهم تر رسیدلې چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه د کاري فرصتونو ایجاد ځوانانو او اصلاحاتو ته پاملرنه پر حق غوښتنې دي. هغه اندېښنې چې تاسو شولې زموږ اندېښنه هم ده. موږ ټولې پر حق غوښتنې تعقیبوو او ورته ځواب وایو. د عراق د پلازمینې بغداد او نورو ښارونو پر لارو او سړکونو له تیرې سه شنبې د حکومت ضد مظاهرو پر مهال تر 1 لږ تر لږه 1 کسان وژل سوي دي. د ټپیانو شمیر تر 1,400 کسانو اوښتی دی. په مړو ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. د بخښنې نړیوال سازمان او ملګرو ملتونو په جلا بیانونو کې شکیل خواو ته د زغم سپارښتنه کړې ده. شمالي کوریا ادعا کوي چې تر اوبو لاندې د بالستیک توغندۍ لومړۍ ازموینه په تیرو دریو کلونو کې یوه بریالۍ هڅه وه. ظاهرا د پر اټومي موضوع د امریکا له متحده ایالاتونو سره د رواني اونۍ په پلان سو خبرو کې د امتیاز اخیستلو یو اقدام ګڼل کیږي. د شمالي کوریا دولتي اژانس پرون خبر ورکړی چې د میزایلو دغه ازموینه تیره چهارشنبه سوي ده. پینګ یانګ وایي چې په دې ازموینه کې د پوک ګوک سونګ درې په نوم دغه میزایل وتوغول سو چې له اوبتل څخه د توغول کېدو وړتیا لري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې اټومي ازموینې د شمالي کوریا د نورو اټومي ازموینو په څیر سپکه غوسه څرګنده کړې ده. ډونالډ ټرمپ خبرلانو ته وویل چې دوی غواړي خبرې وکړي، موږ به هم ورسره خبرو ته کښینو. په پام کې ده د امریکا او شمالي کوریا چارواکي نن او سبا د سویډن په پلازمېنه سټاکهولم کې په کاري سطحه کې مظاهرې پیل کړې. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په پام کې لري چې راتلونکې اونۍ د بریتانیا، فرانسې او جرمني په بلنه د تړلو دروازو تر شا د میزایلو د ازموینو په اړه خبرې وکړي. د ازادي راډیو د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیو مجلې ته ځانګړې شوې، خو ځینې راپورونه هم خپرو. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو شمیر پرون اعلان کړ. د دې کمیسیون په خبره په دغه انتخاباتو کې نږدې 2,000,000 کسانو ګډون کړی و. احمد تکل او نورو تفصیل.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان لمخې د تلې د شپږمې د انتخاباتو د ګډون والو شمیر نږدې 2,900,000 کسانو ته رسیږي. د دې کمیسیون یو غړي مولانا محمد عبدالله پرون مازدیګر په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا ارقام وروستۍ نه دي او ښایي بدلون پکې راشي.
مجموع آرایی که برای ما تا این لحظه گزارش شده 2,695,000
در طول رای و شمیر چه مکتر رسیده لیدی 2,695,890 کسانو ترسیگی. در یادوانی ورده چه در ارقام دقیق ندی، زموږ څیړنې روانې دي او ښایي کموالی پکې راشي، ځکه زموږ راپورونه ښایي چې په ځینو محلونو او مرکزونو کې له بایومیټریک پرته رای هم کارول شوي دي. دا رایې به له بایومیټریک شویو رایو جلا شي او چې دا کار وشو نو دا شمېره به راکمه شي. مولانا عبدالله وویل د انتخاباتو په ورځ د رایې ورکولو ټول 4,640 اتیا مرکزونه چې 6,558 محلونه پکې وو پرانیستي او 609 اتیا مرکزونه بند وو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې غړي په وینا بلخ د رایې ورکولو د 1,620 بندو مرکزونو په لرلو سره د هغو ولایتونو په سر کې وو چې تر ټولو زیات مرکزونه یې بند وو. د کورنیو چارو وزارت له انتخاباتو مخکې ویلي و چې د 4,942 مرکزونو امنیت به خوندي کړي. له بلې خوا د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غواړي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رایې ورکوونکو شمیر داسې اعلان کړي چې له مخې په هر مرکز کې د رایې ورکوونکو شمیر واضح وي. د دې بنسټ اجرایه رئیس یوسف رشید په دې اړه تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل
د کمیسیون څخه غوښتنه دا ده چې اضافي جزئیات د ارقامو په اړه باندې که هغه مراکز دي که هغه ګډون کوونکو او د غیر مشارکت سطحه ده د مراکزو په تفکیک سره باید وړاندې کړي ټولنې ته، تر څو دغه بحث چې کوم ځای امن ده کوم ځای ناامن ده، چېرته ګډون زیات ده او چېرته ګډون کم ده، دغه پورې له منځه لاړ شي.
د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 9.5 میلیون زیاتو خلکو نوملیکنه کړې وه. د تلې د شپږمې په انتخاباتو کې چې د ملي وحدت د حکومت دواړه مشران مخکښ کاندیدان بلل کیږي، د خلکو د پیکه ګډون علت تر ډیره امنیتي ګواښ بلل شوی. د دواړو کاندیدانو ټیمونو ویلي دي چې تر ټولو زیاتې رایې دوی ګټلي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له کاندیدانو غوښتي دي چې د انتخاباتو د نتیجو په اړه اټکلونه دې نه کوي او اجازه دې ورکړي چې کمیسیون نتایج اعلان کړي. د انتخاباتي مهالویش له مخې ټاکل شوی چې د انتخاباتو لومړني نتایج دوه اونۍ وروسته د تلې په 28مه او وروستي نتایج د لړم د میاشتې په 14مه نیټه اعلان شي.
د احمد تکل په راپور کې مو وردل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو لومړی شمیر اعلان کړ. کمیسیون وایي چې په دغو انتخاباتو کې نږدې 2,900,000 کسانو ګډون کړی و. په خوست کې د کوچیانو د بېلابېلو قومونو مشران او ځوانان وایي چې د ټراک اوبو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو په برخه کې زیاتې ستونزې لري. دوی دغه څرګندونې پرون په خوست کې د خوست، پکتیا، پکتیکا د کوچانو د لسکونو مشرانو په یو غونډه کې اکړی دي. تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې اوریدلی سي.
په خوست کې د کوچي قومونو د سرخیلانو، مخورو او دینی عالمانو د انسجام په لویه غونډه کې ویناوال ویل کوچی قومونه حتی د ژوند هغه لومړنیو اسانتیاوو لکه د څښاک اوبو، روغتیایي کلینیکونو، ښوونځیو او سړکونو ته هم لاسرسی نه لري. د دوی په وینا حکومت باید د کوچیانو د ملاتړ له لارې مالداري احیا کړي او کوچیانو ته یو اقتصادي فرصت په نظر وکتل شي، نه داسې چې بیخي له نظره ولویږي. د تریزی علي شیر ولسوالۍ اړوند د بابرک تانې یو قومي مشر امین جان آزادۍ راډیو ته د کوچیانو د ځینو ستونزو یادونه وکړه. وی ویل
یار کلینیکونه لرو خو هغه سی کیفیت دواګانو مکمل موږ ته نه ده چې موږ ته مکمل هغه تداوی په مغره کم نه ورسیږي لکه څه رقم څه لازمه ده. کوم مکتبونه ته چې له کابل نه وزارت نه موږ ته امر راکړل سي هغه د منطقي خلک له موږ سره جنجال لري. باید دې ته د دولت مکمل رسیدګي تر څو پرې چې دې غم دې وخوړل سي.
د کورلو اوسیدونکي حاجي دولت خان او د بټۍ تھانی اوسیدونکي خایسته خان وایي د کوچیانو ژوند بیخي په ټیټه سطحه کې دی.
د کوچیانو ژوند ته صفر ولاړ دی. د ځوان ټاټوبای د کار نشتوالی، د مکتب نشتوالی، د کلینیک نشتوالی، نو دا ټول اساسي ستونزې دي د کوچانو لپاره.
ټول اوبو سي ډېر تنګ یو چې اوبو نشته. بیخي مو به د خلکو د مالو د بنګانو یو ډنډ مګه کې اوبو چې دا ډېر مشکلات لري.
د پوهنتون دوه تنه کوچي محصلان طالب جان او فیض محمد غوښتنه کوي چې د کوچي نجونو او ښځو تعلیم ته توجه ډېره شي.
د کلینیک نشتوالی او د مکتبونو نشتوالی، د سرک نشتوالی، د اساسي ستونزې د کوچان چې سره لاس او ګریوان دي.
په دې ځون کې موږ د وناسو لپاره یو لیلی باید تصمیم ونیو چې دلته باید یو لیلی جوړ شي تر څو پرې موږ دغه بې سوادۍ کچه کمه شي.
بلدوری ته د کوچیانو د سمون د لوی ریاست چارواکي د کوچي قومونو یاد ستونزې منی او وایي چې د کوچیانو د ژوند او مالدارۍ د ښه کولو لپاره د ځینو اساسي طرحو او برنامو د پلي کېدو پلان لري. د کوچیانو د چارو د سمون لوی رئیس حبیب رحمان وایي
نو اوس موږ په دې کار کوو چې دوی لپاره په اساسي شکل طرحې جوړې کړو. د هغو د تطبیق لپاره مونږ د ټول افغانستان کې اداري واحدونه او بالاخره مرکزی نظام توجه دې ته راجلب کړو چې د افغانستان د خیر او بقا لپاره د کوچیانو نه سالمه ګټه پورته.
کوچیان د خوست د مرکز په ګډون ډېریو سرحدي سیمو لکه باغ، تریزی، والي شیرو، لکڼو، خرسین او د ګربز ولسوالیو په ځینو ساحاتو کې میشتي. د خوست په ډېره یوسیمو کې ځایي اوسیدونکي او کوچیان د سرسیمونو، دښتو او غرونو پر سر جنجال لري. کوچیان دا سیمې خپل حق بولي خو ځایي اوسیدونکي وایي چې دا سیمې د دوی مالچرونه دي او کوچیانو په زور لاندې کړي دي.
ستاسو له پیغامونو
دغه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. وروره دغه زمونږ ځانې شهیدانو عیدینو ماشینه داسې په دندو په دغه په ستړیا را کوي. دا خو د خدای وروی ته وګورئ دغه اواز له خو وکوي. دغه نه ځانې شهیدانو اکو حقوق باید په وخت ور ورسېږي، په وخت اکو حقوق ور ورسېږي. دا بېچارګان څه وکړي، کومه لاره وکړي، غلا وکړي، بدبخته خلک یې ماښام ډوډۍ نه لري، نه کار شته، نه روزګار شته، نه بل شته. دغه د شهیدانو مایبینو روپۍ پر وخت سره دغه خلکو ته والي صاحب ته ووایاست. د خدای روی دی، د قرآن روی ته وګوره. یو کس دیوال لوی بیا الله ته بل څوک نه لرو، امو بچان د لاسه ورکړه، امو انسانان د لاسه ورکړل. اخر نه اکو حقوک څوک کور کې ه د ازادي د راډیو څه ډېرې مننه کور ودان. سلام علیکم.
دا زابل ولایت د میزان ډول سوالي څخه د احترام تاسو ته پریږدم. زموږ د وقلو دولتي چارواکو څخه غوښتنه دا ده چې د زابل په ولایت کې د میزان ډول سوالي څخه چې کوم حاصلات هغه مسوانان راوړي، هغه که بادام وي که انځر وي، هغه د لارې د پولیسو څخه ډېر زیات په عذاب دي. یعنی پر هره پوسته باندې یو دوه کتاره د انځرو څو کوي. همیشه یې دا حال وي، خپل رسمي ماشم لري، لیکن دوی بس په دغو باندې پرتې دا مسوانان ډېر ورڅخه بتا کیوار نه کی خوشتي او تکي څنګه ورو تکي وي. والسلام.
مثلا فردی دیوال احمدی دکلی وکړي دین کین متاسفانه چې دا چرې به خاص راشي دا چې مشکل وروره چې نارا په ساحاتو ساتو باندې مریضان په موټر کې سواره چې د ګرامۍ لسوال لوړ پړو چارواکو باندې موږ غاک وروره دا گاډي والا او دا رښکو والا مثلا چې به خاص قومي پرای سرکونو بند کړی پرای اوسه که عام دا چې متره بند کړی دا پر موټر په ساتو ساتو والا دی. مثال چې امیر ارزي او دا ټول باندې هیڅ کیږي. مثال یو دې وګتنه موږ دا څنګه باندې احمدی نه چرې به خاص سره کې موږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیو مجلې د یوې بلې غنې په اوریدو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د لونګۍ د ارزښت او دود پاړه راپور برابر کړی.
د دینی لحاظ دا نبی علیه الصلاۃ والسلام لونګۍ په سر کړی، خو مخکې نبی علیه الصلاۃ والسلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده.
په هنر جاج کې ل آرش ننګیال سره په پښتو کې د تاریخي او پولیسي ناولونو جاج اخلو.
پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسم شروه دام پولیسی ناول ده به ما وغوښتل چې ترازه
په فنکار برخه کې ل ډول کې وهونکی انارګل سره دغه په فن خبرې کوو.
دا سیاسر ته کښنې و بوولو دوه دو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښ او کس په وسم زده تم
په ادب جام کې د استاد هدایت الله ژوند ته تم کیګو. وزر پان کی با لند کیسا رنزور احساس واوری
موشم چې بهر د سړی غږ واورید را منډه کړه تر څو چې سړی بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرید
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند شیرونه واوری د نوې درد نوې زخمی زخمی کی سرا وړما زکه د ازل راتلمه داسې صحیح فرا وړما د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورښو غمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د اکتوبر 2 نیټه د عدم تشدد نړیوال ورځ وه. دا ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي، خو نمانځنه په هغو هیوادونو کې ډیره بارزه وي چې په کومو هیوادونو کې جنگ روان وي. دا ورځ د ملګرو ملتونو له لوري په 2008 میلادي کال وټاکل شو او تاریخي شالید یې د هند نیمې وچې د عدم تشدد د لوی مبارز موهنداس ګاندي د زوکړې ورځ وه. دا باید هېره نه کړو چې د هند په نیمه وچه کې د موهنداس ګاندي د عدم تشدد له سیاست سره سره په پښتون افغان وطن کې هم د دغه سیاست یو پیروکار موجود و. خان عبدالغفار خان د عدم تشدد د سیاست هغه مبارز نوم دی چې په پښتنو کې د عدم تشدد لار د لومړي ځل لپاره رامنځته کړه او د ژوند تر پایه دغه سیاست ته وفادار پاتې شو. په 2018 کال د اکتوبر په میاشت کې مې په هند کې د ګاندی للمسی تارا ګاندی سره وکتل. هغه راته ویل چې باچا خان یې څو ځله کور ته ورغلی.
हमारे घर ठहरते थे अपने बेटों के साथ।
अच्छा अच्छा।
और एक साथ पांच छह पठान लोग होते थे तो पाकिस्तान की वहां के जमाने
दा वही छे پښتانه باید د پاچا خان له سیاست استفاده وکړي او د جنگ لار پرېږدي، نور د عدم تشدد لار خپل کړي. کچېری پښتانه د پاچا خان سیاست درست مطالعه کړي نو زه فکر کوم چې د پښتنو ډېر مشکلات به حل شي. هغه ډېر مبارز او زړه خوږ انسان و. څو ځلې زموږ کور ته راغلی و او ماته تحفې هم راوړې وې. تارا گاندی ویل چی په پښتنو کې به د پاچا خان په څیر انسانان ډیر کم پیدا شي، نو باید د پاچا خان د عدم تشدد سیاست مطالعه شي او د روان ناورین د کنټرول لپاره ترې استفاده وشي. د رادیو مجلې نننې غنا د عدم تشدد د سیاست پښتون مبارز پاچا خان روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې له فرشتي مرسل د تیرونی فرهنګي خبرونه اورو.
په افغانستان کې د لومړني خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړل شو. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري تیرونی د لومړي خصوصي موزیم د فعالیت جواز ورکړ. دغه موزیم د ترکی موزیم په نامه د کابل په څلورمه کارتي کې په فعالیت پیل کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان محمد رسول باوري د ترکی موزیم د فعالیت جواز د صادرولو په وخت کې ویل چې په تیرو څلورو لسیزو کې فرهنګي برخې ته زیات زیانونه اوښتي دي او د خصوصي موزیمونو جوړول کولی شي چې د فرهنګ د پرمختګ په لاره کې ګټور وي. د هغه د څرګندونو له مخې موزیمونه د عامه ذهنیتونو د روښانولو مرجع ده او هر څوک چې د فرهنګ په برخه کې فعالیت وکړي د اطلاعات او فرهنګ وزارت له هغو سره همکاري کوي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین زیاته کړه د دوو نورو خصوصي موزیمونو د فعالیت د جواز سندونه د قانوني پړاوونو د بشپړولو په حال کې دي او ډیر ژر به هغوی ته د فعالیت جواز ورکړل شي. د تاریخي موزیم مسؤول یار محمد تاریخي ویل چې په تاریخي موزیم کې د افغانستان د معاصر تاریخ آثار نندارې ته وړاندې کیږي او دغه راز هنري او فرهنګي فعالیتونه به پکې ترسره شي. د دې د څرګندونو له مخې د فرهنګي فضا په رامنځته کولو کې د خصوصي موزیمونو رول ارزښتناک دی. په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړیږي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت د سرپرست حسینی ساپی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه کې پریکړه وشوه چې په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل علمي سیمینار جوړ شي. په دې غونډه کې لومړی د هنر د عالي شورا مرستیال تیمورشاه د دغه شورا د یو کلن کارونو او فعالیتونو رپورت وړاندې کړ. هغه ټینګار وکړ چې شورا کولی شي د خپل کاري کړنلارو په پام کې نیولو سره د هیواد په کچه په پراخ ډول خپل پروګرامونه تنظیم کړي او د خپل کار د لارې پر سر ستونزې لرې کړي او په دې لاره کې د دولت ملاتړ هم مهم وبوله. په دې غونډه کې د هنر د عالي شورا غړو هم د شورا د کاري چارو د ښوالي او د اړونده پروګرام د ښې همغږۍ په خاطر خپلې نظریې او پیشنهادونه وړاندې کړل. په همدې ترتیب په افغانستان کې په تیرو سلو کلونو کې د هنر حالات د تحلیل په باب د علمي سیمینار د جوړولو او د هنر جشنوارې د ترسره کولو په موخه یوه کمیټه جوړه شوه چې په دې لاره کې کار وکړي او د کمیټې کاري رپورټ د شورا راتلونکي غونډې ته وړاندې کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ ادارې د کتاب ټولولو کمپاین پیل کړ. د کونړ د مرکز اسد آباد ښار په زړه شهیدانو څلور لارې کې د کونړ اطلاعاتو او فرهنګ ریاست او د معلولینو اتحادیې خیمه درولې چې په کې له خلکو څخه د غږیزو او لیکنو پیغامونو پر مټ هیله کېږي چې هغه کتابونه چې له دوی سره په کورونو کې پراته دي او دوی نه لولي خیمې ته وروړي. د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس جنت ګل فدا ویل چې د کتاب ټولولو موخه په ټولنه کې د کتاب لوستلو دود عامول دي. فدا زیاتوي چې پر ځان او نړۍ باندې د برلاسي لپاره اسانه او ارزانه لار د کتاب او لوست سره مینه ده. په همدې حال کې د کونړ د ولی مرستیال ګل محمد بیدار هم د کتاب ارزښت تر بل هر څه لوړ ګڼي. هغه وایي په آخرت کې جنت او په نړۍ کې د پرمختګ حقیقت ته رسیدل د کتاب له پاڼو زده کېدلی شي. مرستیال ولی له خلکو یله وکړه چې دغه خیمې ته خپل اضافي کتابونه راوړي ترڅو د کتاب مطالعه ترڅنګ د کتاب ورکونې دود راژوندی شي. په ورته وخت کې په کونړ کې د معلولینو اتحادې مشر فدا نوروي په پام کې لري چې د کتاب ټولولو لړۍ د دغه ولایت ولسوالۍ ته هم وغځوي. هغه د ټولنې له اوسیدونکو غوښتنه وکړه چې د مطالعې په کولو سره دغه دود بیا راژوندی کړي. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د فرهنګ او ګرځندوی امیر حشمت الله ژمن وایي د کونړ فرهنګ پالو او معارف پالو ځوانانو تر دې د ملسګونه بیلابیل کتابونه د کتاب راټولونې په لړ کې زموږ په واک کې راکړي دي.
سلګونه کاله وړاندې خوشحال خټک ویلي چې دستار تړي هزار دي د دستار سړي په شمار دي. د توري او قلم څښتن خوشحال خټک دستار د یو ډیر پر اهمیت چیز په نوم یاد کړي او خپل یو ځانګړی اثر یې د دستارنامې په نوم لیکل دي. په افغاني او پښتني ټولنه کې د دستار تړل هم ځانګړی استقامت او خوینه غواړي چې د همدغو ټولنیزو قراردادونو لمخې یو چاته دستار پګړۍ یا لونګۍ ورپسریږي. زموږ همکاران نوریه جبارخیل د دستار په ارزښت او دود راپور لري.
په افغاني ټولنه کې د لونګۍ یا پکړې تاریخ له اسلام وړاندې خودل شوی او داسې ویل کیږي چې پکړې د افغانانو او په ځنګړي ډول د پښتنو هغه دود و چې یوازې مشران به یې په ځای کاوه. د خیبر پښتونخوا وتلی شاعر رحمت شاه سایل وایي چې پکړې د پښتنو قامی نه خده او دا نه خبایت په ډیر درنک سره وساتل شي.
زمونږ دا قامی نه خده او قامی نه خا ګرځول شي دا زمونږ په ادب کې دا زمونږ په ټکو کې دا زمونږ په سندرو کې دا
د نوموړي په خبره چې کله پښتنو مشرانو احمد شاه بابا د خپل مشر په توګه اعلان وو نو په پکړې کې ورته د غنمو وږې کې خود او له همدې عمله پکړې د مشرۍ عزت او ویاړ نه خده. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی نور الله کوثر وای کلیوي خو دستار پختنی ارزښت لري، لبلې خوا لونګۍ تړل اسلامي جنبه هم لري.
د دینی لحاظ دا نبی علی صلوات و سلام لونګۍ په سر کړي، خو مخکې نبی علی صلوات و سلام نه هم نور پیغمبرانو نه هم ثابته ده چې دا لونګۍ وو. په عربانو کې یو عادت وو لونګۍ به په سر کول، او په ټولو ملتونو کې لونګۍ شته خو ډولونه به مختلف وي.
د پکتیا اوسیدونکو احمد الله احمد زی بیا وایي چې په پښتنو کې د دستار سړی معلوم وي او هر څوک دستار نه تړي. دا چې د دستار تړلو ورتیا څوک لري احمد زی پاړه وایي،
دستار هر کس کولای شي چې تړي، خو دستار هغه څه چې غواړي د هغې کړنې بیا ځینې خلک پوره کولای شي. هغه څوک چې په ټولنه کې ورته په درنه سترګه کتل کېږي او ټولنې ته د خدمت کولو ورتیا ولري، هغه خلک کولای شي دستار په سر هم کړي او د دستار هغه
د کندهار اوسیدونکي و 50 کلن علي احمد وای چې لونګۍ په هر سیمه کې ځانګړی ارزښت لري، خو پښتانه لونګۍ ته په ځانګړی ارزښت قائل دي. نو موري په کندهار کې د لونګیو د ډولونو په اړه وای،
د لونګۍ چې ډیر قسمونه دي، په قسمو کې ساده دي، د تور نارنجي کې دي او زرینی دي، ډیزاین ولای دي. دا د شهر خلک چې دا ودوته چې تړي د نازک زرین ولري، له ډیزاین ولای ساده ډیزاین ولای دا خلک تړي، او د اطراف خلک چې دي هغه ساده لونګی تړي، او دا شنو کې پاخه خلک دي هغه د تور نریدي کې لونګی تړي، ځوانان یې تړي، خام پلوګدار دي هغه ځوانان یې تړي، سپینځي یې تړي، او پاجون چې دي هغه د لیمان تړي، له د اطراف خلک تړي. کله مثال خبرې لمن او ارغندا او داشو
د دې په خبره چې په افغانستان کې لشپګو مترو نیولې تر 300 مترو پورې لونګۍ تړل کیږي، او د لونګۍ په تړلو کې هر سیمه ځانګړی رواج لري. کوچیان هم ځانګړي لونګۍ په سروي، او د کوچیانو لونګۍ خورا لرغونی او مشهور هم دي. د کوچیانو لیو ملک حاجی متین سره زموږ همکاري فرشتي مرسل مرکه کړي، د اوریدو بلنه یې درکوو.
څو د لونګۍ لري، څو رقمه
لونګۍ؟ خو خدای خبرې زه چې په میاس کې لونګۍ ونه خلم، دا میاس کې به یو پړګۍ یا لونګۍ نو هغه هم د شي نه خلم. 15 شپږ در افغاني په ونه کې مغه تړمم نه.
نمونه را تخصای سي؟
نمونه اختصم یو دا مثال ورخمنې هندي لونګۍ تړ په پکول کې بیا باځي واکې چرانی پکول پرمایشه جوړو، نو دا شای زه استعمالم، دا وزیري پړګۍ نه دي دام تړم.
ام داوس به کور کې څو دانې لونګۍ ولري؟
یاره تقریبا درو خو نس میلا یو شل دانې خو بي
شل دانې لونګۍ. بیا څنګه دا چې مينځي خرابېږي نه؟
بیا د دوبي دوار له دوبي دغه جوړ کې دغه
بیا د لونګۍ تړل څنګه دي؟ په سختي کار
نه ډېر اسان یې، موږ دا رواج او رسم نه دغه موږ بدی لا دونه نه دی باندې شرمې کو باځي وخت کې چې ما په کول بزر کړی یا مې داس هزار نه یا لونګۍ نه دي باځي وخت کې مړی ژوندی دراسو بیا نو ځان بدره د کاری ودا لونګۍ مې نه درته شرم ده.
لونګۍ سره معمولا څرخم کالی تا غوندې، آیا امرنګ دی لونګۍ دی کنه؟
نه نه کالی چې کوم را برابر سوده ښه کوم خوان راګل ما سره مون مثال باجه ورکه واسټه دی او رنګ خوخه سي د سی یو سور کنه کوه کناریا چې دی اثر در بیا یو کی مونږه حساب نه لرو چې کوم یو در برابر سم غا غوندو کوم رنګ خوخ سي جامع مغره کوم خوخ سي مثال دا رنګ بره کوم غا نه لرو.
ځینې کسان چې بیا چیرتلار سي دی خیخه مسله چې البته دی خوخه بیا لونګي ورکی تاسو کې دا مسله څنګه
مونږ ګنداسته باجه ورکه چې اوس وادي مثال خپلوانو چا لگا بیا سپینګره ملک مسیر یا سوګور سي هغه ته بیا مونږه دا
د خاغلی کوچی په خبره چې دوی په ودونو کې د واده زلمی ته لونګۍ په سروي، او کڅوک دا کار و نه کړي نو بیا یې نور خپلوان ورپورې ملانډي وهي.
ہر کتوچ گیگی اس کو ہر جڑا پوری گی اس پہ ہر کتوچ گیگی اس کو ہر جڑا پوری گی یو باتر ملت غرقی.
د تاریخ په اوږدو کې قضاوتونه توپیر کوي. ځینې وخت په حال زمانه کې د یو چا په اړه قضاوت یو ډول وي، مګر وروسته بیا دا قضاوت بدلیږي. همدا خبره د ډاکټر نجیب الله په شخصیت هم صدق کوي. هغه قضاوت چې لنن څخه شل کال وړاندې د ډاکټر نجیب الله په اړه موجود و، اوس کاملا تغییر شوی دی. تیرونی د ډاکټر نجیب الله د وژنې درويشتم تلینو د هغه د وژنې قضیه په هنري ادبیاتو کې هم منعکس شوې ده. آرش ننګیال یو لهغه ځوانو ناول لیکوالو څخه دی چې د تاریخي او پولیسي ناولونو د لیکنې په برخه کې ځانګړې تجربه لري. د هغه وروستی چاپ شوی ناول چې وروستی ولسمشر نومیږي د ډاکټر نجیب الله د وژنې پر قضیه راڅرخي. د هنر جاج په دې برخه کې له آرش ننګیال سره غږیږو.
هنر جاج
ډیر مننه ننګیال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو مختراک پښتنه مرسته دا کوم چې په پښتو ژبه کې د تاریخي ناول لیکنې لړۍ ډیره کمزورې ده او په دغه برخه کې چا ډیر کار نه دی کړی. خاک چا کار کړی بینو د ګوتو په شمار خلک به ویو پکې تاسو دغه برخه ته څنګه پام وکړو؟
ما ډیر تاریخي ناولونه لوستي دي، مینه مې ورسره وه، علاقه مې ورسره وه، او بیا مې چې خپل چکله ما دغه سوژه انتخاب کړه د ورستي ولسمشر، نو بیا مې دې نتیجې ته ورسېدم چې زه باید تاریخي ناول لیکم. او تر دې مخکې مې ځینو ناول لیکونکو سره لکه نصیر احمد احمدي ته ما دا مشوره ورکړې وه چې تر ازه تر لږ څه ګړندی مې په لیکوالۍ کې او ناولونه د مسلک د کار ته ته په دې برخه کې کار وکاو. بیا هغه دا دی چې د میرویس نیکه ناول ولیکم. ما لغه نه مخکې پلان درلوده، ډیر فکر مې پکړی وو، خو دلته افغانستان کې ضرورت هم دی. مونږ لکه یوازې د مینې ناولونه درلودل یا ټولنیز مسایل مو پکې رانغښتي وو، خو تاریخي ناولونه مونږ درلودل، ساينس فیکشن ناولونه مونږ درلودل، پولیسي او جنايي ناولونه مونږ درلودل، دا کمبود وو. نو چون زما لومړنی ناولم چې وو پولیسی و او ورپسې چې ورسته ولسمشر و دام پولیسی ناول دی، به ما وغوښتل چې تر ازه ځکه چې هغه داسې یو حادثه وه چې دغه لپاره په کار داسې و چې دا په تاریخي شکل ولیکل شي، ځکه چې دغه حادثه د ډیرو خلکو له نظره پټه وه او زه د دې پیښه عیني شاهد وم. بیا زما لاسته ځینې هغه اسناد راغلل چې هغه خپرول په کار و، نو ما ځکه پرېکړه وکړه چې بیا دغسې د ورسته ناول تاریخی ناول جوړکم.
نګیا صاحب کچم دا یو ډیر لوی جرأت دی په داسې ټولنه کې دی ودا سي پیخي نه پرده پورته کول چې امدا اوسم په ځینو برخو کې خلک حاکمان دي چې چا ډاکټر نجیب وژلې او چا دغه پیخه رامنځته کړې ده. څه ډول دې زړه وشو چې په داسې حالاتو کې چې دا اوسم حالات جنگی دي او یو ډیر حساس موضوع ته ګوتې وروړي؟
کله مې چې د ډاکټر صاحب نجیب پاک لا تحقیق کاوه، دغه د کلیپونه او خبرې مې اورېدلې، نو ما ته دا انګېزه پیدا شوه چې هغه په خپل دومره درانه شخصیت چې د هیواد مشر و، هغه دا هر څه لیدل چې د انجام څه دی. لکه کله چې د ولسمشر شو ټول مبارکي ورکوله، خو د دې مور جړل، چا ورته ویلی چې زوی د ولسمشر شو ته جاړي، وای چې ما ته خپل قام معلوم دی چې د دې مبارکي انجام به مرګي. نو ما ویل چې ډاکټر نجیب تومره زړور انسان و چې هغه خپل به ویل کې دې څه زمر شم او څوک مې د خخولو نه وي، نو زه څوک یم چې هغه غونډه جرأت ونه کوم چې هغه کولی څه زی ولا ونه کوم. نو ما ځکه دا جرأت وکاو. بل دا دی چې ما ودیدل چې د خلکو په افکارو کې د ډاکټر صاحب نجیب په حق لا باندې ډیر توپیر راغلی دی. هغه خلکو چې د کافر ملحد کمونست بال نن هغه په ویار سره وایي چې د یو اتل و. نو ما دا درک را چې ما ته به هیڅ زیان نه رسیږي، ځکه چې هغه خلکو چې وژلې دی هغه نن پښیمانه دي، هغه خلکو چې ورسره کلونه مخامخ مبارزه کړې ده هغوی پښیمانه دي، او نن ټول افغانستان په یوه خوله دی چې ډاکټر نجیب سره زموږ مشترکات بیخي زیات و. که دی ژوندی وي نو د افغانستان حالات به داسې نه و. نو ځکه ما وغوښتل او په ډاډ مې ولیکه او ما په خلکو کې دا تغییر حس کړی و.
ما خو دا ناول ولوسته، ډیر خوند یې راکړ او ډیر لوی مفهوم مې ترې واخیسته. یو شمیر نور لیکوالان دي که څه هم په نورو برخو کې به لیک کړی وي، هغوی هم غواړي چې تاریخي ناول ولیکي، پولیسي ناول ولیکي. نو خامخا د دې لپاره خو یو لارښود ته اړتیا ده چې هغوی باید ګایډ شي. د یو داسې لیکوال په توګه چې په دغه برخه کې کار کړی، د هغوی لپاره د لارښوونه څه ده؟ څه باید وکړي چې هغوی دا ډول ناولونه ولیکي؟
یو خو هر لیکوال په یوې برخه کې استعداد لري، نابغه دانه دی چې په ټولو علومو کې د نبوغ ته ورسیږي. نابغه ده چې په یوې برخه کې معلومات ولري تخصص ولري نو لکه ما چې پولیسي شروع کړل نو ما ځان کې دغه استعداد او ملګرو مراته ویل شه ته دې لړۍ ته دوام ورکا نو ځینې کسان د مینې په ناولونو کې استعداد لري ځینې په ټولنیزو مسایلو کې ځینې په پولیسي کې ځینې په تاریخي کې خو زما مشوره به ورته البته دی چې د نړۍ مشهوره ناولونه ولولي او بل ځان کې هغه استعداد پیدا کړي چې د کیسه لیکنې په کومه برخه کې استعداد لري لکه ما تاریخي پولیسي ساينس فیکشن مینې ټولنیز بیا د پمغه برخه کې لیکوالي وکي یو انسان نشي کولای چې په ټولو برخو کې د حاکم اوسيږي نو یو مشوره به مم دی چې د ځان کې هغه استعداد پیدا کړي دوم به دی چې د نړۍ مشهور ناولونه ولولي هغه برخه کې شیدای غواړي لیکلو کې او په تاریخي مسایلو کې نو بیا په کار دا د ډیر زیات تحقیق کوي او بل مهمه ده ما چې دا تجربه کړم چې د ناول یا د یوې کیسې کومه برخه باندې ته غواړې ناول ولیکې دا فوکس به ډیر پکې مراد شي ځکه چې تاریخ یو بهر ده یا د یو ولسمشر ژوند یو بهر ده اقتصادي سیاسي ټولنیز ډیر پراخه برخه لري نو ته کې فوکس کول یا یو وړه برخه انتخابول او هغه ته انکشاف ورکول دا به زویم چې بریالیتوب وي ځکه که دا یو بهر ده چې ته پکې ننوځې نو لاره در نور کېږي نو خلار هم دا ده چې د ژوند یوې برخه باندې فوکس وکې هغه ته تحقیق وکې او درک چې د دغه موضوع یا د دغه تاریخي موضوع کومه برخه زما له دغه ناول سره سمون خوري بیا هغه برخه باندې تکرار وکې
یا چې په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو ژبه کې د تاریخي پولیسي ناولونو اړتیا څومره ده
یو مسله چې ما ورسته لدین درک دلته یو غلط فهمي ده چې د کیسې او د تاریخ ترمنځ باید توپیر وشي که زه یو تاریخي ناول لیکم کچیر ما سل په سل کې په دې باندې عقیده درلودلې چې زه سم یو ناول مې تاریخي کتاب نه لیکم نو چې ما ناول تر واره و نو هدف دا دی په تاریخي ناولونو کې د څه دی چې صحیح د حقیقت پکې شته دی اما د کې تخیل هم پکې ځای شته دی د افسانو هم پکې ځای شته دی د احساساتو ځایولو هم پکې ځای شته دی هنر ته پکې ځای شته دی صحیح د په تاریخي ناولونو کې تاریخي حقیقت پیښشته ده خو دومره نه ده چې لکه مونږه چې څنګه تاریخ لیکو د تاریخ او د تاریخي ناولونو د تخیلي تاریخي ناولونو ترمنځ باید فرق وشي او بل دا ده چې افغانستان د پیښو د سوژو کان ده نو زویم دلته هغه سوژه شته ده چې نورو هیوادونو ته یا د نورو هیوادونو خلکو ته افسانه ښکاري نو دلته حقیقت تیر شوی دی ځکه چې څلوېښت کاله جنګونو په موږ هغه کانې وکولې چې اوس موږ لکه افغانستان چې یو تخیلي هیواد دی خلکو داسې ښکاري زه کله کله فلمونه یا ځینې ناولونه یا کیسې چې لولم نو هغه کې چې کله یو خطرناکه سیمه معرفي کېږي نو د لیکوال او د فلم جوړونکي افغانستان نوم ورته ورکوي نو افغانستان کې اړتیا شته دی ولې نشته دی خو دا دی چې دغسې کتابونه خلکو کې د مطالعې شوق پکې پیدا کی بل دا ده چې دغه کیسې او ناولونه افغانستان کې ډیر مینوال لري کومنګ وشو کولای لکه د ډاکټر نجیب ته قتل موضوع چې ډیر جدي او سو ارخیزه موضوع وا چې زینو تخه زینو تعتل او زینو تخاین و هغه په داسې او شکل ټولنه توړند کو لکه تفریحي لکه تنزی لکه کومیدی لکه د وخت تیرې دوه لپاره یو کتاب لولي نو لکه یو داسې یو موضوع ته ډیر خسته سنگار ورته و کې هغه د خلکو په خوخه برابر کې وړاندې کې خو په مېز کې بیا ډیر جدي مسایل نشته ده
هم بل هغه موضوع خبر شي هم به تفریح وشي
هم بل موضوع نه خبر شي هم به تفریح وشي هم به خلک ولول
د روسي پښتون په توګه لدی وروسته داسې کوم ناول تر لاس لاندې لري چې تر ډیره پوری تاریخي پولیسي حیثیت لري
او زه پلان لرم ما را روان ناول چې دی لیوانه ولسمشر دی هغه په ارواحات داود خان باندې ځلیکم خو له بده مرغه یو شی چې په افغانستان کې ډیر بد دود دی د کاپی رایټ مسله ده ما 2000 وتم کې ولسمشر ما وجلې ولیکل هغه نوروسته زما ملګرو ما ته مشوره راکړه چې دا لړۍ ته دوام ورکړه بیا نو دویم کتاب ورسته ولسمشر سو دریم زما همدا لیوانه پخوانی ولسمشر په دې مینس کې دغه نوم یو بل چا خپل ناول ته انتخاب کړ. زه فکر کوم چې اواز په نوم باندې کتاب نه خرڅیږي، دا زما حق هم دی او دا زما د ناولونو لړۍ ده. په کار نه و چې بل چا دا نومي خوي او د نټول لیکوالان هم خبر دي، نو هغه دې مهرباني وکړي په محتوا کې د داسې سوالي کې چې هم نوې نوم کشف کی هم محتوا یې پزړه پوری، نو دې لړۍ ته تر څو پوری چې ولسمشر دوام ورکوم او زه به خپل دغه د یا تاریخي پولیسي ناولونه یا هم یوازې پولیسي ناولونه ته انشاءالله دوام ورکوم.
ډیر مننه.
مهرباني.
انارګل چې په غزنی کې له سندرغاړو سره د موسیقۍ په محفلونو کې ډولکې غږوي، وایي چې ډولکې وهینو یو ځانګړی جذبه اخلي. هغه وایي چې دغه کار ته د مینې له امله مخه کړې ده، چې له تیرو 15 کلونو راهیسې ډولکې وهي او سخت خوند ترې اخلي. په فنکار برخه کې زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر ورسره مرکه کړي.
فنکار
انارګل.
انارګل څه کار کوي؟
ساز کوم.
موسیقي ژغې؟ موسیقي ژغې. موسیقي خوري دی چې څه ژغې په موسیقي؟
ډولک.
ډولک ژغې. خیر وژغه اوس څه ډول ژغې؟
وا
دا واده ساده خو ډیر شوز ذکرې دی والله.
والله گزاره کوم.
څوري وخت کیږي ډوره کوي؟
15 کال کیږي.
15 کال کیږي. څوري وخت تاسو دکو درته؟
یار یو کال کې زده کوم.
ډوره کې ولې زده کوم؟ د دې پر تاسو دکو چې ډوډۍ موډۍ پوګټه یو کړي شوق ورسره.
یار ډیر شوق ورسره. او ډیر شوق ورسره ډولک.
هغه شوق چې دا ول ورسره؟ وستي ما شوق ورسره؟
او وستي ما شوق ورسره. ډیر څه کم څه نه ده.
ولې ډیر څه
ولې؟ ما د سره مين نه
ده. دا هغه ول چې زده کوم پرس کده سي 2-3 سندر دی پکې زده وي د 2-3 طرزونه یا 2-3 هغه لا یوری د موسیقي چورته وای هغه د پکیز د وست ډیر زکړي کڅه
و وست ډیر زکړه هغه ټیم خو بدل د سیاسته ته کوښنۍ و بوولو دوه ودو ته بوزه دوستانه ته بوزه تم څو کس او کښو کس پر وسم زده تان
ټای ټی اوس یاره بل ډول وټه کوچ څو ډول خوند کوي مثلا تای ور و اوس یو بل ډول نغمه پولیس د سپختای یوازې د پښتو موسیقي سره ژغې کې د سدری یا اردو یا بل
شي. هم پښتو هم فارسي دواړه غوولې سي.
که دواړه ژغولې سي له کوم سندرغاړو سره له څو ډول موسیقي میدانونو کې ژغې؟
د پښتو فارسي دواړه.
داسې مشخص یو څوک سندرغاړی معلوم ده که ته د هر چا سره ځې هر څوک چې ساز ژغې تور سره ځې؟
زه خو ډېر له محمد ګل او حبیب توغ سره ځم. له دې سره ډېر نور سره ځم، خو له دې سره بخي ډېر ځم. نظر سره ځم، نور سره ځم، خو له دې سره بخي ډېر یم.
ستړی کوي دې نه تومره سخت کار ده؟
ولا یا سره کوي نو وس سره عادت سوای اول بس سره کې نو سره عادت
لاسونه دې نه خوږي
یا وس نه خوږي مخته خو دې وس لاسونه نه خوږي
دا اکثر خلک ګوي چې دره باپ او د ډوله کوي لاسونه سرکړي ولی سرکړي
هغه خام خا پرسي ګره کا ته نه ته جوش بس
څوري خوند په اخلي څومره ځینی خلک دسی چې پرسک یو څوک رباب شغي هغه د لیونتوب د جنونیت تر هدا پوري پکې غرکیږي ته چې کله کله ډوله کوي څوري پکې غرکیږي
بخې ډیر پکې غرکیږي بخې جذبه اخلي
ولک زبوج هغه شاید چې دوی زموږ لغه ځینی ملی او حماسي سندرو سره ویل سوی ده هغه نغمه کوي راتونی چې هغه زموږ هغه ملی سندره ده مطلب لا تړې ده یا د ست چې زموږ افغانستان په پیژندل کیږي
پښتو ژبې یو وتلې هنرمند استاد هدایت الله د 9 کلونو په عمر ومړ. استاد هدایت الله یو له هغو پښتنو هنرمندانو څخه و چې د پښتو ژبې د لومړیو فلمونو لپاره یې سندرې ریکارډ کړې وي. د ادب جام په نننۍ برخه کې د هغه ژوند او هنر ته تم کیږو. د پښتو موسیقۍ د دغه وتلي هنرمند غږ د تل لپاره ټپ شو. استاد هدایت الله د پښتو فلمونو لپاره دومره مشهوري سندرې ویلي چې شاوخوا څلوېښت کاله وروسته لا هم د پښتنو په شونډو زمزمه کیږي. نوموړی د نه هاویا کلونو په عمر له یوې اوږدې ناروغۍ وروسته په پېښور کې تېره اونۍ مړ شو او په مړینې یې ګڼو فرهنګ پالو او هنرمندانو خواشیني څرګنده کړه. استاد هدایت الله چې په 1940 میلادي کال د پېښور سره نږدې د نوخار په ډاک بیسوک سیمه کې زیږیدلی و د خپل ژوند زیاته برخه یې په پېښور کې تېره کړې وه. له تېرې ډېرې مودې راهیسې ناروغ و. هغه د پښتو ژبې سلګونه فلمونو لپاره سندرې ویلې وې او ځینې سندرې دومره مشهورې دي چې ځوان سندرغاړي اوس له نوې موسیقۍ سره وایي. استاد هدایت الله کلونه وړاندې له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې ویلي و چې ده به اول نعتونه ویل او د وخت په تېرېدو په خپلې ګاونډۍ مین شو. له هغې وروسته هغه پیغلې ترې د سندرو ویلو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د خپلې مینې لپاره یې په سندرو ویلو پیل وکړ. له دې وروسته استاد هدایت الله په پېښور راډیو کې سندرې وویلې او دومره مشهور شو چې د فلمونو جوړونکو ترې د سندرو غوښتنه وکړه او هماغه و چې د پښتو اولنی فلم یوسف خان او شیربانو لپاره یې سندرې ثبت کړې. خو د لسګونو میلیونو پښتنو دا مشهور هنرمند چې خلکو خوښ کړی مینه یې ورکړې بیا د ژوند داسې پړاو ته ورسېد چې چا یې پوښتنه هم ونه کړه. هغه د ژوند وروستۍ شپې ورځې په ډېر غربت کې تېرې کړې او حتی د علاج لپاره یې هم څه نه لرل. په ورېښمین خیال کې د استاد هدایت الله یو سندره اورو.
آخری شعر دور دو
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د زرپاڼې په نننۍ برخه کې نن بیا د ژوند یوه بله پاڼه د لنډې کیسې په شکل اړو. دا لنډه کیسه رنزور احساس نومیږي چې فرشته مرسلې وړاندې کوي.
زرپاڼه چورګوړي واخلئ. چورګوړي جوړه 50 روپۍ. ژر کوئ چې اوازې څو دانې پاتې دي. چورګوړي واخلئ. چورګوړي ماشومې چې بهر د سړي غږ واورېد رامنډه یې کړه تر څو چې سړي بایسکل دراوه هغه مخې ته ودرېده. ماما یو چورګوړی په 2 روپۍ دی. خورځې جوړه په 50 یوازې دا 2 جوړې پاتې دي. مینې د خپل کور په طرف منډه کړه او دروازه یې په دراز سره ځان پسې رابنده کړه. د چورګوړو والا هم بهر په انتظار ودرېده چې ګوندې ماشوم المور نه پیسې راواخلي. ښه شېبه تېره شوه خو جلۍ رامعلومه نه شوه. هلته مینه خپلې ببۍ ته په زاری وه چې د چورګوړي د اخیستلو لپاره پیسې ورکړي او یا هم ورته د خپلې خزانې د ماتولو اجازه ورکړي، خو ببۍ ورته د چورګوړي د اخیستلو اجازه نه ورکوي. مینه بیا هم سوال او زاری کوي، کله د ببۍ زنه ونیسي او کله یې لاسونه په یوه سا لګیاوي. ببۍ خیر دی، ماله چورګوړی واخله، ته خاټول ته وګوره، هغې ته دې هم چورګوړی اخیستی و او اوس ترې غټه چرګه جوړه ده. خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم. ښه ببۍ، خو ببۍ یې پرې رابرګه شي. یو ځین مې درته وویل چې کراره کینه، چورګوړی مورګوړی نشته او ته د خاټول سره ځان مه سموه. نو ولې په ما څه شوي؟ لرې شه، خو درته مې وویل چې مه یې اخله. ای ببۍ خیر دی کنه، ببۍ مینه یې؟ تر څو یې چې له خولې څخه وتلې جمله بشپړېده نو سمې ورسره په مخ یوه درنه څپېړه وخوړله. له سترګو یې د اوښکو سیل رامات شو. په یتیمو اوښکو کې معصومیت له ورایه ښکارېده. په ژړغوني انداز بیا زری شروع کړې. ای ببۍ خیر دی، زه به خپله خزانه ماته کړم، ترته یوه روپۍ هم مه راکوه. هغه د چرګو والا د باندې ولاړ دی، زه به ترې یو چورګوړی واخلم. هغه یوه ښه شېبه مینې ته برګه وه. مینه یې په مخ کې لکه د یوې سوالګرې ولاړه وه، سر یې ښکته اچولی و. خدای خبر چې په زړه کې به یې څومره ناامیدیو غځونې کولې، خو بس په زاره یې سر وه. ببۍ په ډېر قهر سره یوه ډکه ورکړه، ځه ورکشه، خزانه دې ماته کړه. د مینې زړه باغ باغ شو، یو عالم خوشحالۍ یې په زړه کې ځای ونیوه. په یوه منډه د کوټې په طرف لاړه. لږ شېبه به لانه وه تېره شوې لکه د برېښنا بړق غوندې له کوره ووته. ځان یې په یوې منډې زړې دېرې ته ورسوه. دېرې ته یې په رسېدل یو ځل بیا په څېره کې د ناامیدۍ نښې راښکاره شوې. آخوا دېخوا یې منډه کړه چې د چرګو والا وګوري، خو یې څه هم په نظر رانغلل. څو ځله یې په ژړغوني غږ د چرګو ماما، د چرګو ماما چیغې وکړې، خو اوس د چرګو ماما نه و. دا ځل نو مینه په ډېرې مایوسۍ او ژړا سره په کور ننوتله. له لرې چې پرې د ببۍ نظر شو، په اشارې سره یې د ځان خواته وغوښتله. ببۍ چې مینه ولیده نو له کبره یوه ډکه خندا وکړه، پرې ورغږ یې کړ، چورګوړی دې څه کړو؟ په دې سره مینې ځان په ځمکه راوغورځاوه او په خاورو کې ورغړېدله. خو چې ببۍ یې پرې وربرګه شوه، په ژړا سره یې وویل، چورګوړي والا خو نه و، خزانه خو به دې نوې ماته کړي. ماته مې کړه، 3 روپۍ پکې وې. ښه راوړه، خو چورګوړي والا به سبا راشي کنه. بس چې نن ونه شو سبا یې بیا مه اخله. نو ولې؟ مردارې ژبه مه راوږدوه، ستا مور همدا ژبه کاروله چې په پلار یې کېنوله. که هغه ښه ښځه وای نو پلار دې زه کولم. پیسې یې په ځمکه ګزار کړې، په یوه منډه یې کوټې ته ځان ورسوه. د مور تصویر یې راواخیست، له سلګو سره یو ځای په کټ پر مخ پرېوته او هغه رنځور احساس چې کلونه کلونه مخکې څړیکې غلي شوې وې یو ځل بیا را تازه شوې.
طاهر ځلان د پښتو ژبې د ځوانو کرکټونکو او شاعرانو له ډلې دی. هغه یو منفرد شاعر دی او انفرادیت یې په دې کې دی چې شعر یې له زړو قاعدو بهر دی. د ورېښمین خیال په دې برخه کې د طاهر ځلان شعرونه اورو. د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلما داسی صحیح فرا وړما د نوی درد نوی زخمی زخمی کی سرا وړما زکه دا زل راتلما داسی صحیح فرا وړما د دریاب شګو کی پیدا میکړ ورکشه وغمه که خرڅوی نه نو تاته تو فرا وړما تمی پرې دې د وخت څنګهل کې د بلا او مخته لتا چې ورکه شیلار زدر ته ډیو راوړم نه زګی لکړم نه غوړ زیاده و متا ته نه زګی لکړم نه غوړ زیاده و متا ته نه جنگ کوم نه دی مختای نه راوړم خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیاری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ د سات ستونو سره دوی هم واړول رنگونه بس په یو حال نه دی تیاری یاره د زمکی پر مخ زید کوم موسمونو خیر ته کینه ولم زی د کوم موسمونو خیر ته کینه ولم کرلی اوخ کی میدانی یاره د زمکی پر مخ زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم زنګل دے زب کی د خپل زړه د رضاګانی اورم قیامتونه زلزلی یاره د زمکی پر مخ نل چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه د چا شوند باندې شور د لفظونو د مرګ نه چا سره وی آینی یاره د زمکی پر مخ زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم زړونه اوڅه نو هګیری یا ماتم او یا خالی وی خاریه یاره د زمکی پر مخ نظم لپکی زرغون تایر شمل رڼا نو زما لپکی زرغون تایرا شول رڼا نه خوشبو ولی داغه یاره د زمکی پر مخ خوبونه چرتا دی تیری یاره د زمکی پر مخ د تنهایی د شپو کیسی یاره د زمکی پر مخ زنګل دی زه پکې د خپل زړه د رضاګانې اورم قیامتونه زلزلې یاره د زمکی پر مخ زندگی زندگی غم نہ دے زندگی مجلا ہاتھوں کو یوں چھونے دے کوئی خوشی قسمت نے یوں چھوڑا ہمیں شیشا بنا کے توڑا ہمیں زخموں سے ہے سانسیں بھری زخموں کو تھوڑا